السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به واوري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبرید سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده، خو له دغه برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي. د طالبانو چارواکو په بریدونو کې د لږ تر لږه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غاګ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1950 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسېدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر نه مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدي له 15 تر راتلونکي دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په وخت کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. تاکل شوی د چین نن د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوی په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-4 اوره لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرلونکو نسپور شوې الوتکه د کابین ریکارډر موندل شوې ده. مسولینو د دې الوتکه چې وشت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وګرځیده تحقیقات ګړندي کړې دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکه اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وړ مشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداري ورکړې او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمېر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان ویجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل آژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویلي دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو بیچاړول وو. خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس آژانس راخیستی دي چې ادعا کړی ده چې په دې بریدونو کې د ووی شزو او ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د ازادي راډیو ته وویل.
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ درامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړه ویلي وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دي پریت پټړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو پټړاو رسمن سندې ویلي خو پروند دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د دې په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې شنډ کړې. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس آژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پي په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نادولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکزه وه به پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه سرچینې ازادي راډیو ته همدارنګه ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی ملا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نادولتي موسسو ته په یوه استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبرې سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نادولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 5 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نادولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نادولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نادولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرند اخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبري سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په پټه په ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس څه ورځي، او په خپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم ځونې هم نارینه. نو دا خو یو غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په توبند کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسېږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسېږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کېږي، پروژې چې پیل کېږي، دا د هر افغان حق په کښې کې دی، او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه سي، چونکه دغه بند سو اقتصادي بحران به 100% ته ورسېږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تېره اونۍ په کندهار کې د 15 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني موسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان دی، څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوندې پر بیلابیلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمېر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمېر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډېرېدو سره د اکیپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 نیټې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغېزې پرې باسي. اکیپس د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د اکیپس په ټکو ډېری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان اکیپس په دې راپور کې زیاته سوې چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډېری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل سوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د اکیپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه، پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې ښځې او نجونې له خپلو حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوې ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې په افغانستان دننه له کار او زده کړو محرومې دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام واړوي.
د دې سات خبري ټولګران غاړو راځو اونیز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان طرف ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وي چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خاصه شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندی و هغه مو ورته مړې سوې. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملکیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تېره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسنۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست څوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې ښځو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان ښځو ته سخت دي. تاسو خو خبر یاست چې اتا انستیتیوت بند شو چې دوه کلنه وو د ښځو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات هیواد په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قوی دادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي، ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي، دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي، دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي. او دا یو سخته، کله کله فکر کوم بیخي مایوس شوی یم. رښتیا هم وایم ماته کوم امیدم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړې وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي. مثلا بندیزونه ډېرېږي او که ده مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کاری ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اګزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا په توره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیموتولوژي چې یو څه وخت پرمختګ کړی و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکړی ما چې هغه لکه اوستوفیدی یعنی دغه نورو بخشو کې دسته وکړی ما اساس سره باور وکړ چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حد ډېرې کمې شوي دي. مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسې هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي. یعنی بې حده سړی ورته پریشانه کېږي تا غواړي چې هغه مرض پټ کا. یعنی په کور کې سړی تېر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه چې مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه تللی و یعنی دومره ډېر مریضان دیدې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و خو هغه بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د هغو ژوندونه هم دس تباشي و په هغو باندې بل نیکوزی شوي و. یعنې هغه د کور مزدوران پرهکم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي. اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخی تړل سی نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون که تا هیلمند یو نو خپلا دا یو رکم یوسی سر مجلس و گریوانو او دلتا دا بحرانی کم پروسیسی دا البته که نور سنوی هدی اکل اگر دا شوز پروسیسی ارتا چطا کردی وای هم شو سا کناری نا هری خواه ترسیدی که لاری پا کچاکی لار بندی هم یو بل وطن تا کلیسی نوری هم لاری زن تا غور کولیسی اما شرز سی کلا تا ناسی اگر نو دا دیر ستونزو سر مخوی هر طرف تا ستونزی دی تا زدکر زمینه هم بندی بند سوالا تحصیلی لار خو بندی وطرل وطرل سوالا اگر کسانی سی دوی سندون داری اگر کاری لار هم بندی وطرل سوالا اما با هر تا تگ لپاره هم یو لوی ستونز ده ورته سه خروجی یا هم داخلی ری دوار لاری باندې تړلی نه تو هم یواد که هم ده داسې ستونز سره یو زکالت می ډیر مېرمن افغانی ولې ده ډیر بیچارهګان د ستونز مشکلات سره مخ وي په دا خاطر سه هر یقله و شو سه د غولیت ور کړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زکو فرصتونه ورته برابر سی وای هر یقله غ اقتصادي مشکلات یا هم اغه کوم ستونز سره دوی مخ دي هر یقله غ مشکلاتونه باندې حلول سو اما اغه خوین سی دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاستې هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاستې راځي اضافه نه راځي صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکترانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي اغه کنرسه وی قابلیت وی یعنی اکثر د زموږ د لیر ولسوالۍ دوی بیچارهګان د ځای تر روان یو دی هدف دی وسی یو شک قابلیت یا یو شنرس یا یو ش ډاکټر ته ځان وشکارې اما اوس ما حال دغه تحصیلی لاري هم باندې وټړل سولې وظیفه هم نسته تاسو باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د مؤسساتو لخوا شاخه په ولسوالۍ کې فعال و هغه باندې وټړل سو او نسبتا تر اول سي کوم معلومات سوي ده نسبتاً تر اول دغه د شوزو پیش زیات سیوی ده نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوې یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي اند دوی یوازنه یو ساغه فکر داري سي هغه زموږ د کړي هغه زموږ کوم حسي سي وي هغه ټول نه کولاړ یو رقم د ژوند سره نه هله دي نه هله احساسوي او په ځمن کې سي یو خور ته خپل فکر وکا یعنی غلي د پروتو سیمو کې ډیر ډاکټرانو قابلیتونه او نرسانو ته ضرورت لري
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې له دې میرمنې سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې اکسپایر شوې وه زمونږ د بلاک شاته به پولیسان راتلو زه یې په خپله بوتلم زما لوړه لور بوتلو زما د سوالس کالو زوی بوتلو مونږ درې وڼای بوتلو خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص بیا مونږ افغانستان ته راغو بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی نه کار شته دی هېڅ هم نشته دی اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي هغه نه د ورځې کور کوي نه د شپې نه هغه ته تللی شي نه شادي ته تللی شي هېڅ چېرته نشي ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومانه لري هغې ته به څه وشي خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني بس خدای که
وسیله وشي یو زینه یو زینه نه بل زینه ورته راځي روټۍ کوون شي بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته په همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تېروي اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله خپله ماشومان به مې چلوله اوس هغه دلته هغه کاره ماته نشته دی
بیا نور امنیتي لحاظ نه تاسو ډاکټر یاستئ تاسو غوښتل چې اوسئ اوس بېرته راغلي افغانستان ته امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوي
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم زه په خپله د کابل ولایت نه یم زه زما یو بلند داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلک ما نه پېژني اوس هم هلته ژوند تېروم کله هلته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټه زما بس دا ماسک مې لګولې دي دا جب مې کړې دي څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی په داسې ژوند تېرو داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو آزاده پېژندنې و خلکو سره د خو یا خپل ولایت کې اوسېدله اوس خو مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسېدله نو د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تګ پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې هلته وخت تېر سو د تاسو تګ ونه سو بېرته افغانستان ته راغلئ دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومک شعرونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصاً وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکړو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نن نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس هغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ احوال لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپله هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې هدی حقه د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه مو وګورې چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمه همدغسې پاتې شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دي نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې شولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه
ولی فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ماته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکۍ د انسټیټیوټ نه بنده شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې من نه کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوي دي چې بس دا هسپټالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار وکړي خو ده وګوره چې دا انسټیټیوټ نه بند شو څومره د جنکۍ وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیټونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیټونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوې دي د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې
اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ده چې تر ټولو اړینه وظیفه ده، ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا ملا ته ځي، که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دي. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرې نه خودم او یو محرم دې راوله. بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله، لاړم. بیماره مانه پریدی نو بیا هغې څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي، خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي، خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس دا شفاخانې ډاکټر هم روانه دي. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دي، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، څوک نه زه ویستلم. ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللی دي، درس ویلی دي، چې هغې نن زما په شان د کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی. بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جینکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جینکۍ دي چې د دوی یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه. چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم، زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلی وه، یونیورسټی دا سبقونه ما پانتون پاس کړی وه. خو دی په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیونه ویلی دي چې اوس ور باندې بند اوس د صحیح برخم لګ لګ بند کیږي، چې دا بند کیږي. دا خو واسې د تم پوهېږي، زم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پایل کې خبرونه تخ راغلی. بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، روسي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده، او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبري وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامعه بین المللي لخوا تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي، یعنی عادی کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو، یعنی اصلی رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه، هم ده قانون لحاظ نه، هم ده انسانی ارزښتونو لحاظ نه، متقاعدین ده احترام خلق وردی. پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق، ده اغوی معاشون باید اجرا شی.
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام زیل پارا بیا وقت ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ور کری، روس تا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تا دوی پا تقاعد بندی سترگی پتی کری، تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسه ولانده کرده نده. باز وقت دوی ویل ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعی و، ولی د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد، یعنی مانای داده چه وسنی رهبران ده اولی رهبر نه دیر پو خلیک دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاود مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدینو پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده؟ تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
درس مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاگرد پایز اصلا په طول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ یو واضح خبره ده. مالمدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدني چې ورته وایي یا دادخواهان مخصوصا زموږ ټولنه چې دی د حقوقپوهانو ټولنه د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې موږ آزادی چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد دغه حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړې ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چی او کال بلکل هم ده طالبان زحمت مقاومت وکری، مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق حتما باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تا بعد دوی دا کرنه چوم رزیان ورسی؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاعد پا حق باندی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم را زیان رسه ولیسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی. رهبر دی طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکی باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینالمللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو دننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت ونکړي په رسمیت ونه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي دننه په افغانستان کې جامع بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شوي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش
دیر خان دیر پر مفهومه اوس پدی باندې بام خبری وکو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي مګر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب پر رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي متقاعد ته څه ته په درد لګېږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعې بین‌المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامعې بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو بې حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو مونږ رک و راست خبرې کوو کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هره میاشت کې تقریبا 168 میلیون ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحاد اروپا چه پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دننه په افغانستان کې خو اول باید دا مسله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید مونږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت همداسې پاتې سي متقاعد ته د هغه خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ورنه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپل متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کرا ته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روحی روانی مشکلات لري وزه ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې معلومدار چې روحی مشکلات مطرح کیږي دا خو یو نورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه پام دی خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ترسیږي، یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. پام دی خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که د تلویزیون مثلا چیز مثلا مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چه وایی چه فقر د کفر دروازه ده.
بله،
ما همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه د کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده. اما متاسفانه در افغانستان که داتندرو زعامت در طالبان پا دا اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده پا دا مسائل که اهمیت نورکوی او پا دا اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کهی پا افغانستان که ام افغانستان خلق و تزرر اغا کهی آینده د افغانستان د سلامت مسئله مطرح ده. پا همدی خاطر امیدواریم چې د طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص کهی.
بله، دیر زیاد مننه، تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلا دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اوس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاړ یم سوایم غم نوزی سنگا درتا ہوں چیز
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره ورا یاد شوا سوایم غمین زی غلای د کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ یم ماتم ده غرور یو سوال غر غونډه ولاړ یم څومره سخت مزل او په سختي اومه فنا کړلې اوس د دروازه کې مر ور غونډه ولاړ یم